السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی دوستانو د ازادي راډیو دا خپرونه او راتلونکي خپرونه ستاسو خوښ کړو سندرو او موسیقۍ د ځانګړې شوې د خو په سر کې پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته رحمت الله افغان درته د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
او سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او لا هم روانې دي. د بشري حقونو د سر ټولنې په افغانستان کې د بچبازۍ د منع کولو لپاره د ولسمشر لخوا د یو تقنی فرمان صادرول خورا ضروري ګام بولي. او د هرات سیمې چارواکي وایي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې یو طالب قومندان او یو پاکستانی وسلوال وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او لا هم روانې دي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم له حکمتیار سره د سولې خبرو ته هیله شته.
روان د مذاکره به همراه ایشان بانوز هم قطع نشده، امیدواری ها وجود داره. امیدوار هستیم که روان دیره که به همراه ایشان شروع کرده بودیم روان ادامه پیدا کنه.
سمو د وړاندې د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې د پلاو ترمنځ په 25 ماده یې لومړنۍ پریکړې موافقه وشو، خو بیا وروسته د سولې خبرې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوې. د ګربدین حکمتیار د اخته په مناسبت په یو پیغام کې په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غږ کړی چې د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ور نه کړي. د بشري حقونو د سر ټولنه په افغانستان کې د بچبازۍ د منع کولو لپاره د ولسمشر لخوا د یو تقنی فرمان صادرول خورا ضروري ګام بولي. د بشري حقونو د سر د ټولنې د افغانستان د برخې څېړونکي حیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون هڅې مهمې وبللې.
فکر کوم د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون هغه غوښتنه پر ځای ده چې له ولسمشر غني څخه یې غوښتي دي چې باید په دې برخه کې یو فرمان صادر کړي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر سوریا سوبرنګ تیرونی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ولسمشر غني وغوښتل چې د بچبازۍ د منع کولو لپاره یو تقنی فرمان صادر کړي. د هرات سیمې چارواکي وایي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې یو طالب قومندان او یو پاکستانی وسلوال وژل شوی دی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهد نن ازادي راډیو ته وویل دغه جګړه تیر ورځ ناوخته د بخت آباد په سیمه کې پیل شوې چې لا هم روانه ده. نوموړي زیاته کړه وژل شوی طالب قومندان ملا سمد نومېده چې د ملا هیبت الله د ډلې پلوي وو او په یاد جګړه کې څلور پاکستانی طالبان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه په دې اړه د ملا رسول او ملا هیبت الله ډلو څه نه دی ویلي. له دې وړاندې هم په شینډن ولسوالۍ کې د دواړو طالب ډلو ترمنځ ختې شوې وې چې دواړو لورو ته پکې تلفات اوښتي وو. او د زابل سیمې چارواکي وایي چې د ملي امنیت ریاست لخوا په تیرو څو ورځو کې 9 تنه د بمی حملو په تور نیول شوي دي. د زابل امنیت قومندان مل پاسوال میرویس نوروزی رسنۍ ته وویل دا کسان په کلاتخر او شاوخوا سیمو کې په چاودنو او منې ښودلو کې لاس لري. امنیت قومندان وایي په نیول شویو کسانو کې د هغو دو ماشوم زده کوونکو اسما او خیبر قاتلین هم شامل دي چې تر روژې وړاندې د عمان قرباني شول. د نوموړي په خبره یادو کسانو خپلې جرمونه منلي او ډېر ژر به عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي سي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد څخه واورئ.
د ایران پر دولتي ټلویزیون په یو خبر شوی مستند فلم کې ادعا شوې ده چې له داعش ډلې سره تړلو وسلوالو چې اوس نیول شوی په تهران کې د بروکسل او پاریس په څیر د حملو پلان درلود. په دې تصاویرو کې چې پرون خبره شول دوه تورن کسان وایي دوی په عراق او سوریه کې استخدام شول څو په تهران او د ایران په نورو لویو ښارونو کې حمله پلان کړي. دا کسان همداراز وایي چې د دې کار په بدل کې دوی ته د $1,000,000 وعده شوی وه. دونه مخکې د ایران استخبارات چارواکو ویل چې دوی پراخې تروریستي حملې شنډې کړې او په تړاوې لس وسلوال نیولې دي او له هغو څخه یې نږدې 100 کیلوګرامه چاودونکي مواد چې په ګڼمیشتو سیمو کې د بمونو لپاره ترې کار اخیستل کېده ضبط کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک په عراق کې د داعش ډلې پر ضد او د عراق د شیعه حکومت په پلوۍ په جګړه کې ښکېل دی. د دې ځواک سرتیري همداراز په سوریه کې د بشار اسد د ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي. په داسې حال کې چې د عراق خلک د وروستۍ خونړۍ ځان وژونکې حملې د قربانیانو لپاره د ویر په حال کې دي. په دې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 214 ته لوړه شوه. د دې حملې مسؤلیت داعش منلی دی. په عین حال کې خلک د عراق حکومت ته په غوسه دي چې د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. له بلې خوا بغداد پرون 15 کسان چې تروریزم په تور محکوم شوي وو اعدام کړل او ویې ویل چې 40 نور تورستان هم نیول شوي دي. له بلې خوا د بغداد په تجارتي سیمه کراده کې د یکشنبه په نیمه شپه د دې حملې د نورو قربانیانو د مړو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریه هغه وسلوالې ډلې چې امریکا، سعودي عربستان، قطر او ترکیه یې ملاتړ کوي په بې محاکمې وژنو، سړي تښتونې او شکنجه کولو تورن دي. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې دغو یاغي ډلو په تیرو څلورو کلونو کې په حلب ښار کې 40 ځله خلک اختطاف کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې هغه خلک شکنجه کړي او له حقونو څخه یې سرغړونه کړې چې د بشار اسد د رژیم له زور زیاتي څخه یې وسلوالو ته پناه ور وړې وه. او د جونو په نوم د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا هوایی بیړۍ د مشتري سیارې مدار ته له رسېدو وروسته خپل 15 کاله مزل پای ته ورسو. ناسا نن د دې خبر د ورکولو تر څنګ ویل چې دا فضایي بیړۍ به د شمسي نظام د دې لوی سیارې په اړه څېړنه وکړي. جونو د فلوریرا په وخت نیمه شپه خپل دې مهم هدف ته ورسېد او په مرکز کې د ناسا کارکوونکو د خوشحالیو په نارو هرکلی وکړ. دې فضایي بیړۍ فضا ته له توغل کېدو وروسته 1.1 میلیارد مایله مزل وکړ او د حرکت ټکوالی په سات کې 113 کیلومتره و، خو مشتري ته له نږدې کېدو سره سم یې خپل سرعت کم کړ. د جونو په ساینسي ماموریت کې د دې پوښتنې ځواب موندل هم شامل دي چې آیا مشتري تر خپلو وریځو لاندې د مځکې په شان کلک حجم لري که نه، او د دې سیارې د مقناطیسي ساحې نقشه به هم برابره کړي. دا فضايي بیړۍ به د خپلو څېړنو په لړ کې هغه څه وکړي چې د مشتري په پنډ اتموسفیر کې اوبه هم پیدا کړي. ساینسپوهان په دې باور دي چې مځکه او مریخ له لمر څخه په مناسب واټن کې دي او د موقعیت له کبله پر خپله سطحه اوبه چې د ژوند لپاره مهم بلل کیږي پیدا کړي، خو ساینسپوهان هڅه کوي هغه عوامل پیدا کړي چې ولې مریخ خپلې اوبه له لاسه ورکړي دي.
د سندرو میلمانه
له آزادۍ رادیو نه د پښتو موسیقي او ساعت خبرونه
شنګ د پیسې بیا لمونه خبر وینا لیلا رو کی در قدمونه لیلا رو کی در قدمونه لیلا شنګ د پیسې بیا لمونه خبر وینا لیلا
سګنی افود اوس مسی یا
رو کی در قدمونه لیلا در قدمونا لیلا
ای من زگا وستاتن زی میت اونزرم شتویس لان او بیا بوتنی اون موسمن دا ویگن این فرم دیس لان او زاک میا فادا واس پسیخ کما زاک میا فادا واس پسیخ یا زاک میا فادا واس پسیخ یا
جانانا دوم رب مگرانی
ای من زگر واسم اختیز دو میت دیزم بلوزن بلیک
جانانا دوم رب مگرانی چی دق ختم خوری دی جیب کی گرزاو ما لیلا رو رو کی دق ختمونا لیلا رو رو کی دق ختمونا لیلا د کوټي ور تیم خامخ دې
منځګه واسمختس دو می دې
سرگر سوال تر تکوم
ایمان زگر واس مختز دو می دیزم بلوزن بلیک
سرگر سوال تر تکوم زم خست لیلا تا جور کم پیزی بنا لیلا دورو کی تا قدمونا لیلا رورو کی تا قدمونا لیلا شنگت پیزی دی آلامونا خبروینا لیلا رورو کی تا قدمونا لیلا رورو
د لوی خدای پس پیچلی نامه دوستان السلام علیکم خوشاله غرمه خدای دو که چی دیجون پر طول چرا که کامیابا و بریالی وسیگی ورازم تردیشی با بخیر تیره کری او پاتی ورازم بخیر تیره کری در تسی جورجان و خوشالی زموک یوازنی هیله ده نن بیا هم موک نوبت ور کری ده لیکونو او ایمیل نو ده نو هیله ده چی تر پای پوری خپلوان او ری او ده خپلوانی المطالب نه خواند واخلی نورو تبصره نکو پیدی چی لیکن زیاد یو مطالب هم باید تری به حد پوری ولونو محمود وفا ده جلگی ولسالی ده چنگی و سیدون کهی روز تل سلام علیکی وی چه خندل ده او زخمونه در تخیم تراکری طول داغونه در تخیم تا خویل ده محبت به چه سختی بی رشنن یه تکلیفونه در تخیم شنده وچی سترگی وچی گرزوامه خوندن اوه که سیلابونه در تخیم ای جانان زخو طول پرهر پرهریم زبا کم کم پرهرونه در تخیم محمود وفاورور پشیر کنو توک توک وجود بیان کلیو خوشحال دیو بسیگی بلیگ ده زبیه الله الکوزی دایم ده جلگی ولسوالی ده کاریز لکلی نه فیلم کابل که پزدک رو بختیم زبیه الله الکوزی لیک و ارمانونه افسوسونه حسرتونه ده میانو ده غمجنو ده خوارانو غفلتونه نپیگم چشه مکیزونه ده مشرانو ده مستانو ده خوبانو چپاونه یرغلونه شور شورونه ده چنگیز ده سکندر ده پیرنگیانو خوشحال و سیگ زبیولا جان الکوزی للی کده مننه برخنان یا زید پیخور او سیدون که په ایارجی شفاخانه که بای کار کن برخنان په ننانی لیک لیکلی دی و یاو ده بیلتون اور که سوزیگم بل می دیمینه په کور کیگی گزارونه یاو زلب دغش پس سباشی به دی باور خلق و زرگه خوشحال آمد سمانا او دا به زما په نصیب لیکوه چه می تالاش ول طول نیمگری ارمانونه حمید گل ریحان هم ده چکل سولی ده نیک پای قول زویانه لیکوه سپرلی مرا زوطن تا یار مسافر دی زوالی سلگی وهمه حمید گل جان ریحان تل یولن ری را لیکی او خایستوی من نترکه او بلیک ده عبدالمبین حقمل وردک ده ده جلگی ولسوالی ده کوز بخشک اوسیدون که وی آیا پوهیگی؟ نه نه پوهیگو رو را خوزده ده تا بلیک که پوسو وی پمانزه که و فرز ولی زواب هم ویلی وی زواب داده داوی زکا چه ده بنی آدم وجود ده او چیزونو جور شویده وخه، هردوکه، وینه، رگونه، پتهی، رگونه، مازغه او سرمن دیده او چیزونو پا مقابل که الله پا هر رکات که او احکام فرض کری چی دیده او چیزونو شکریه عداش او که چیره پا دی او وارو چیزونو که یا او چیز هم پورا کار نور کوی یا کمزور ایشی نو داغه کسان به بیمار وی داغشان که پا منز که ده او وارو پورا خیال و نساتل شی یا او پا که آخوا دی خوشی نو منز نده شوی او که پوره نشی طول منز بیکاره دی لکه سنگه چه بدن بیکاره دی ماخذ هم لیکلی وید کتاب نمده منز او موگه تلم دوستان ویل دی چه هر مطلب چی لیکی کشو که ایش ماخذ پیدا که دی ورور دا کار کلی دا و ماخذ هم ما یک کتاب دی چه منز او موگه نمیگی لگران رور مبین حق مل نه زیاد من نکو ده دی برخی سندره با دوستانو دسته خبرکو
Pira, 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 pira پیرانو پیره پر میرانو میره ده پیرانو پیره پر میرانو میره پیره پیره غوثو لازم دستگیر پیره 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 غوثو لازم دستگیر Pira pira gosu lazam dastagire Pira 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 gosu lazam dastagira Pira 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 gosu lazam dastagira Pira 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 gosu lazam dastagira Pira 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 gosu lazam dastagira
وید دا بیل قیده بیل شرط منم چه ستا پرزله ده غم غلبه ده تیریگی جونده ده سره انتظار خلکه ولار پرتا شیبه شیبه عجل تیریگی سمر ظالم سمر بیوسه یمه څومره ظالم څومره بې وسه یمه ټکور مې ستا د رنځ تڼاکې اوښکې ما دې د سترګو مبارکې اوښکې چیرې په خپله لمن پاکې نه کړې او ګرانې لتا یې را په مخه کړمه حال به دې بدې غریبۍ ووایم اوس مې چاړه چاړه دردونه خوراک څه به د تورې زندګي ووایم ډیره منله انور جان صدیقی نه زموږ دایمي همکار ده تلی خیسلی کنه موږ ترې لګلي او موږ هم ورته لوستلي انور جان صدیقی هر چیرته څې کامیابه او سرفراز اوسېدي آریان جان حقیار یما حقیار میوند حقیر او شاروخ حقیر دوستان دلنامه سره کلنه کلنه کیږي بلدی او پیزنه دوی لیکي وایي ناز او ادا زما علاج دی هم د وفا زما علاج دی وایم رښتیا زما علاج دی دستا خندا زما علاج دی په دې ټکوري کې مې د زړه ناسوز زخمونه د دې څلورو وړو ورونو نه زیاته مننه خوشحالي او کمی بیرته غواړو احمد احمدی هم د چکولسوالۍ د ګوډه د کجخیل اوسیدونکی میرویس امینی ته وایي سلام وعلیکم سلام دی لیکي وایي د دنیا فانی بازار دی تیر بشي ټول عالم ترې په رفتار دی تیر بشي که زرکاله زندګي شي ای نادانه د مرګي در باندې وار دی تیر بشي په ګلونو به یو ځل خزان راشي که همیش په باغ بهار دی تیر بشي ای احمده چې پروا د چا ونه کړې هر سړی نن دنیادار دی تیر بشي احمد ورور خدای دې وکړه د شعر د خپل ځکه احمد دې پکې لیکلی وه هیله ده بل لیک راته ولیکه چې خپل دې وکړه فقط خپل نوم دې لیکلی وه من نه کوو تانه هم بل لیک به دوستانو ولونو چې په سر کې لیکلي وای اوس کونډه باڼه چې مې تازه د زړه زخمونه شي بیا چې پکې یاره جوړ د سرو وینو زړونه شي راشه چې په ځای د سپېلنو درته لوګی شمه مات چې د رقیب د بدو سترګو نظرونه شي ښایسته بیتونه و ګران رور حسیب الله عمران احمد زینه من نکوو دایمي همکار دل موږ سره د دې ورور آدرس ده کابل ولایت خاک جوار ولسوالۍ د ګل قلا د احمد زیو د کلی اوسیدونکی سلامت علیم علیکم سلام و ایروره سرفراز و کامیاب اوسیدی باز دوستان تی سلامونه ویلی دی مجاهد هجران احمد زی پهلوان محمد نبی بابکر خیل و نور دوستان تا هم سرفراز و کامیاب اوسیدی بیا هم سند را و دوستان
نوایا مات جانا نوایا مات خپل زانوایا مات جانا نوایا خپل زان می په جنت کې جدا استاد قسم می پال لا لیلا لیلا استاد قسم می پال لا لیلا لیلا استاد قسم می پال لا
خپل زان
پورے پتھر گھومے کا سانتا کا جل مکا تھا دفل خائز پلمبو باندھے جل بل میں کرتا پورے پتھر گھومے کا سانتا کا جل میں کرتا یا میں امیل کما پہاڑ کر دوا استاد قسم
مګرګ د ازادي رادیو له څپو نوري او د خبرونې کوربه میرویس امینی ده دوستان یو څو لیک پاتې دی ورسته د لیکونو له لستو به بیا ایمیل نرسته ولونه ګلباره نیازمند زموږ د ایمی همکار د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ د قلندر خیل د کلی اوسیدونکو کوي وای په ګلونو کې یو ګل دی یار زما هم ټپه دی هم غزل دی یار زما د خپل یار به زه په ټول جهان ورنه کړم د خوبونو تاج محل دی یار زما ډاکټر صاحب ګلباره نیازمند نه ډیره مننه هدایت الله ارمانی هم د چکل سالی د ګوډه د منطقه د ذوالفقار خیل د کلی وستم کې وای سلام میرویس امینی ته وعلیکم سلام لیک دا ورو ورځم کباب دی په مسیج در لګم کباب در واخله سیخان را که زه د آشنا لپاره نور تیارومه بله اوس نو جالب دی چې کباب په مسیج کې لګی کی له هدایت الله ارمانی نه زیات مننه فردوس د وردګ ولایت اوسیدم کې نور څه نه دی لیکلی د خپل آدرس تل مکتلان لیکي فردوس جان لیکی وی تور لیمه می ده فراق پا جلا سپین شو دوباره ده زل پا وینو که رنگین شو ماوی زبه لا دیدن کلم ده یارانو خبر نوم چی یاران پا کوچ تاین شو چا پتنگ وندید زن وا چوا و اورتا سوک جونده ای لکه بلبل پا آتشین شو منو نور را خواسته شیر بیده لگلی و خوشحال و سیگی دنن لمرانه ایمیل چطور سپریم لیکونه در طول رسل دوستانو رسل دیبه ایمیل ندر طولونو لمرانه ایمیل دی برخی در شیرخان سمدی ده در دایمیرداد و رسولی در چنگی و سیدون که وی کابل که جون کم سلام رنده کم در آزادی رادیو طول و کار کم کتا خیلی رسی بروری شیرخان سمدی لی که وی زمونگ کلی تنور مرازه پیغور میوجنی جانان استاد محبت به تهمت نور میوجنی طبیب مرازه لاسونه دی پردی لگیگی ده دغه درد زنی با مرشم تکور می وجنو غم دی سلط با جانان پا ما تل راولی ده زل دخمن داستا حسن سری خور می وجنی یو خواد خار ده کلاغانو مات کلم بل خواب پا دی کلی که ستا ده بنگلو شور می وجنی تا تا چه نرازمه دا هم مجبوریت وگنه پا ما دی پاتی دی آشنا ده دیدن پور می وجنی او سلگی سلگی می شو طول جن با برزی او خود بمی خری کتی لامبی پس روینو کتل راشد سپینو پرختو لباس که تور می وجنی
لیلا کوچه کې په یو غونډه د ونې لاندې د دنیا آزاد په نامه یو انجلې ناسته وه او کتاب یې لوسته. د هغې سترګې ستړې شوې نو ځکه یې کتاب بند کړ. په ونې تکیه وکړه او اسمان کې وریځو ته یې کتل. هغې په خپل خیال کې ولیدل چې یو موږک په یوه تنګه کوڅه کې منډې وهي او خواړه لټوي. موږک د خزلو قطۍ ته خیژي چېرته چې د پنیرو یوه غټه ټوټه پرته وه. موږک د خزلو قطۍ ته منډه کړه او د پنیر په خوړلو یې پیل وکړ. ناڅاپه یو سیوری ورته ښکاره شو. کله چې هغه پورته وکتل ګوري چې د کوڅې دیوال پر سر درې پیشوګانې ناستې دي او دته ګوري. درې پیشوګان موږک پسې شول او هغه پسې په تنګه کوڅه کې منډې وهلې تر څو چې د کوڅې پای ته ورسېدل. موږک په یو وړې کې سوري کې ځان پټ کړ او درې واړو پیشوګانو په دیوال پنجې وهلې ځکه چې په سوري کې نه ځایېدل. په همدې وخت کې هغوی د سړک په بله غاړه د خزلو په خوتۍ کې د کپ هډوکې ولیدل. هغوی د کپ سر جنگ پیل کړ. یو له هغو پیشوګانو څخه چې نوم یې ګوربه و په ونه کې مرغۍ ولیده. هغه دوه نورې پیشوګانې پرېښودې او خپلې ونې ته منډه کړه تر څو مرغۍ راونیسي. مخکې له دې چې پیشوی ونیسي مرغۍ والوته، خو هلته په ځاله کې د مرغۍ بچی پاتې شوی و. هغه د مرغۍ بچی د پیشو په پوزه ټوپ کړه او کیناسته. مرغۍ بچی پیشو ته بخندل او پیشو هم هغې ته. د هغې کوچنیو بڼکو د پیشو پوزه وتخنوله، نو زکۍ وپرنجل او له پرنجا سره یې د مرغۍ بچی لاندې وغورځېده. خو مخکې له دې چې پر ځمکه وغورځي، ګربه منډه کړه او هغه یې ونیوه. کوچنی مرغۍ ګربه په غېږه کې ونیوه او بیا یې ورته وخندل. اوس نو د پیشو هغه مرغۍ خوښه شوې وه. کله چې هغه ولیدل دوه نورې پیشوګانې یې خواته روانې دي، هغه په بیړه د مرغۍ بچی خپل شاته پټه کړه تر څو یې څوک ونګوري او وینه خوري. کله چې هغه له نورو پیشوګانو سره غږېدله، د مرغۍ بچی د هغې له شا څخه ټوپ کړه او پر سر یې کیناسته. کله چې نورو پیشوګانو مرغۍ ولیده، نو ورته راغلل تر څو یې وخوري. خو ګربه دا ښکاره کړه چې ګواکې خپلې خوري. هغې نورو پیشوګانو ته اشاره وکړه او کله چې هغوی شاته وکتل، هغې مرغۍ د ونې په یو خاخ کې کېنوله. کله چې دواړو پیشوګانو مخونه راواړول، په همدې وخت کې ګربې د مرغۍ یوه بڼکه په خوله کې نیولې وه. دا د دې لپاره چې هغوی ته ښکاره کړي چې هغې مرغۍ خوړلې ده. هماغه و چې پیشوګانې لرې لاړې. خو د ونې له خاخ نه هغې کوچنۍ مرغۍ ټوپ کړ او په کراره کراره یې وزرونه خورول تر څو چې د یوې پیشو په سر کېناسته. پیشو داسې فکر کاوه چې بله پیشو یې په سر وهي، نو ځکه هغې بېرته بله پیشو په سر ووهله. دواړو پیشوګانو له یو بل سره جګړه پیل کړه. د مرغۍ بچی د پیشو د سر په وړیو کې پټه شوې وه او نه ښکارېده. خو ګربه کوښښ کاوه چې هغه ونیسي او وژغوري. دواړو پیشوګانو د کټارې د پاسه یو بل سره جنګېدل او ګربه په همدې وخت کې کوښښ کاوه چې مخکې له دې چې پیشوګانې مرغۍ وویني، د هغې له سر څخه یې راوچته کړي. هغه له کټارې وغورځېده او د خزلو په قوطي کې ولوېده. یوه بله پیشو هم له کټارې څخه د خزلو په قوطي کې ولوېده. هغه بېرته اوچته شوه په داسې حال کې چې د کیلي پوستکي په سر نښتي وو. بله پیشو د خزلو د قوطۍ سر پوخې راواخېسته او هغه یې پر سر پرې ووهله. کله چې ګربه د کیلې پوستکي ولید چې د خزلو د قوطي وهلو له کبله یې بڼه بدله شوه، هغه داسې فکر کاوه چې ګواکې دا د کیلې پوستکی نه بلکې د مرغۍ بچی وو. هغه ډېر غمجن شو. هغه په غوسه شو او نورې دوه پیشوګانو باندې حمله وکړه، ځکه چې د هغه نوی ملګری ژوبل کړی وو. خو په همدې وخت کې هغه له شا څخه د مرغۍ آواز واورېد چې د خزلو لاندې شوې وه. ګربه هغه په غېږ کې ونیوه او په خپله شای کېنوله. دې وخت کې هغه دوه نورو پیشوګانو مرغۍ ولیده او غوښتل یې چې وی خوري. خو ګربه د هغې د ژوند ژغورلو لپاره ودرېده. ناڅاپه د مرغۍ مور لاندې راښکته شوه او له خپلې مخوکې سره یې د هغو دوو پیشوګانو سرونه ووهل. له هغې سره نورې مرغۍ هم راغلې او هغه دوه پیشوګانې له هغه ځایه وتښتېدې. کله چې پیشوګانې وتښتېدې، مرغۍ بېرته راوګرځېده چې له ګربې څخه مننه وکړي چې د هغې د بچي ځان یې ژغورلی و. بېرته د تپې پر سر دنیا زاد بیا بلې ورځې ته کتل، کومې چې د بیرې بڼه درلوده. هغې په دې هکله هم خیال لیده. د هغې په خیال کې یو جدي لارښود پیری د یو کوچني پیری څخه چې قادر نومېده ازموینه اخیسته. قادر ته یې د ازموینې نمرې ورکولې. هغه د غالۍ له الوزولو څخه پیل وکړ. لارښود پیری قادر ته وویل چې خیلور ته وګرځي. قادر خپلې ګوتې وخوځولې او خیلور ته وګرځېد. لارښود پیری ورته وویل چې کیلور ته وګرځي. قادر په دې کې هم کومه ستونزه نه درلوده. بیا لارښود ورته وویل چې لاندې ښکته شي او جادوی غالۍ له اسمانه لاندې په غورځېدو شوه. خوشبختانه قادر وکولی شو چې هغه کنټرول کړي مخکې له دې چې پر ځمکه ولګېږي. لارښود خوشحاله نه و، خو بیا یې هم قادر ته د کامیابۍ نمرې ورکړې. بیا قادر باید د جادوګرۍ ازموینه ورکړې وه. هغه ډاډمن مو چې دا کار کولی شي. لارښود هغه ته وویل چې څه باید وکړي. هغه زیړګل راواخیست، لاس یې پرې تیر کړ او په ګلابي بدل کړ. قادر هم یو زیړګل راواخیست، لاس یې وخوځاوه، خو زیړګل یې په لاس کې مړاوې شو. لارښود خوښ نه و. هغه غوښتل چې قادر ناکامه کړي، خو قادر زارۍ کولې چې ورته بل چانس ورکړي. لارښود هم ورته بل چانس ورکړ. قادر بل زیړګل راواخیست، په هغه یې لاسونه تیر کړل او هغه یې په یو ښایسته ګلاب بدل کړ. خو بیا ګلاب په لوېدو شو. هغه ګلاب د یوې ونې په شان لوی شو او بیا د خپل وزن له کبله د لارښود په سر ولوېد. لارښود په غوسې سره لاسونه وخوځوله او ګلاب له هغه ځایه ورک شو. هغه خپل ورقه واخیسته او غوښتل یې چې قادر ته د ناکامۍ نمرې ورکړي. خو قادر بیا زارۍ کولې او د بل چانس غوښتنه یې کوله. هغه یو ګلاب ته پرسته لاس وخوره و او هغه یې په یو اغزن بوټي بدل کړ. په ویرې سره یې بیا لاس وخوځوه. دا ځل هغه په کیلې بدل شو. بیا یې کوښښ وکړ او هغه یې په غټ ګلافته پرس بدل کړ. خو دا ځل ګلافته پرس ژوندی شو او هغه پسې منډې کړې. قادر د ځان ژغورلو لپاره منډې وهلې او ګلافته پرس ورپسې منډې وهلې. هغه غوښتل چې هغه له ځانه لرې کړي، خو په ځای په سلګونو ګلافته پرس ګلونه پیدا شول. هغوی ټولو قادر پسې منډې وهلې او غوښتل یې چې بیخوري. لارښود بیا خپل لاسونه وخوځول او هغوی ټول ورک شول. قادر له شرمه سر ښکته نیولی و. هغه ډاډمن و چې په ازموینه کې ناکامه شوی دی، خو لارښود هغه ته د کامیابۍ نمرې ورکړې. قادر ډېر زیات خوشحاله و. هغوی دواړو په غالۍ کې ناستل او قادر خپل لاسونه وخوځول. غالۍ د هغوی لاندې څخه لرې لاړه. هغوی نور څه نشو کولی، نو ځکه دواړه په پښو کور ته روان شول. بیرته د تپې پر سر د نیازت لیدل چې د هغه پیری شکله وریزه کراره کراره ورکه شوه، خو د هغې تر څنګ بله پیدا شوه. دا وریزه د یو هلک د سر په شان وه. هغې بیا خیال لیدل پیل کړ. د دنیازت په فکر کې د سړک په سر یو ورانکاری ماشوم و چې په بازار کې به ګرځېدو. هغه د کلچو له خرڅونکي څخه تیرېده او خپلې شونډې څټلې. خرڅونکي بدر ته کلچې وړاندې کړې، هغه هم واخیستې، خو خرڅونکي پیسې غوښتې او بدر سره نه وې، نو ځکه یې له هغه ځایه وشړه. بدر په خپله لار د یو سړي شاته چې قیمتي جامې اغوستې وې روان و. د هغه سړي له جیب څخه یو دسمال وغورځېد. بدر هغه دسمال را واخیست او سړي پسې منډه کړه. هغه یې په اوږه وټپوه او هغه ته یې د هغه دسمال بیرته ورکړ. هغه سړي بدر ته په بدل کې د سرو زرو یوه سکه د جایزې په ډول ورکړه. بدر ډېر زیات خوشحاله و. اوس یې نو د کلچو اخیستلو لپاره پیسې درلودې. هغه بیرته کلچه پلورونکي ته لاړ او څه کلچې واخیستې. کله چې هغه کلچې خوړلې، بدر د پیسو پیدا کولو یو پلان په سر کې پاله. بدر یو بل سړي پسې لاړ او د هغه ساعت یې غلا کړ. هغه یې په اوږه وټپوه او ساعت یې بیرته ورکړ. هغه سړي هم بدر ته یوه سکه انعام ورکړه. بدر د سړک په منځ کې یوه ډبره کېښوده. یوه ګاډۍ پر هغې وخته او ورڅخه یوه بکسه ولوېد. بدر ګاډۍ چلوونکي ته منډه کړه او بکسه یې ور وښوده او بله سکه یې هم لاسته راوړه. بیا بدر په سړک غوړ واچول او کله چې یو سړی پرې وښوید، بدر له هغه سره مرسته وکړه تر څو له ځمکې پورته شي. یو ځل بیا یې یوه سکه لاسته راوړه. بدر اوس د ډېرو کلچو اخیستلو لپاره پیسې درلودې چې په یو ځل یې ټولې وخوړې، خو کلچو د هغه په خېټه درد کړ. بدر په بازار کې روان و، په داسې حال کې چې ناروغ هم و. هغه په ځمکه وغورځېد او خپله خېټه یې نیولې وه. دس مال ساعت ګاډۍ او د بکس خاوندانو ټولو ورته د مرستې لپاره منډې کړې. بدر څو ساعته وروسته له یوه ښایسته تخت څخه راپورته شو او شاوخوا یې هغه کسان ولیدل چې د ورسره مرسته کړې وه. د هغې مخې ته د سهار خوندوره ډوډۍ یخې وه. دا چې بدر له هغوی سره په دوکې سره مرسته کړې وه، ډېر خواشینی و. هغه ټولو ته رښتیا ویل چې هغه له هغوی ټولو سره دوکه کړې تر څو پیسې پیدا کړي. هغوی ټول په غوسه وو. بدر غوښتل چې بیرته د هغوی پیسې ورکړي، خو هغوی ولاړ وو تر څو د بدر سزا وویني. د دسمال څښتن مخته شو. هغه د بدر څخه پیسې واخیستې، نورې ورسره جمع کړې او بدر یې ښوونځي ته بوت. هغه د ښوونځي مدیر ته د بدر د درس ویلو لګښت پیسې ورکړې. بدر د سزا په توګه ښوونځي ته لاره پیدا کړه او یوه ورځ ډېر بریالی سوداګر شو. هغه خپلې پیسې د نورو ماشومانو په تعلیم لګولې، لکه څنګه چې هغه سره مرسته شوې وه. بیرته په طبه کې د نیازت اسفلی ویستل او ډېر خیالونه یې لیدلي وو. اوس نو د دې وخت را رسېدلی و چې بیرته خپل کتاب ته پاملرنه وکړي. دا هم د یو زورو یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
زموږ غږ په کابل کې د اف ام په 100.5 څپو کې اورېدلی شئ.
ابو محمد یو عادي هلک و چې په یوه وړه کرونده کې له خپلې مور نجف سره ژوند کوه.
هی لاټه ویشا، ته باید هیلا ته لاړ شي او ځینې توکې باید واخلې او دلته یې راوړې.
سمه ده مورې.
محمد د هیلا خوا ته روان شو.
محمده، ته باید لومړی خپل کالي او بوټان واغوندې.
محمد جامې واغوستې او مورې ورته کتل. په هغه ورځو کې خر ته تګ په اونیو اونیو کې وخت نیوه.
د هند ډوډۍ لپاره پیسې، موږ دواړه به په دوه اونۍ کې یو بل سره ګورو.
اسامه ده،
محمد
ها
ته چیر تزه
هیلا تا د ډوړې د اخسلو لپاره
خبوی چې په دې ګاډې کې لاړ شي
هو خه خبره ده
محمد ګاډې واخیست او روان شو
خدای پامان مورې
محمد
س
هیلا دې خوا ته ده
هغه ورته مخالف لورای ور وخود
سمه ده
نو محمد خارته د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره لاړه کله چې ورسېده نو د هیلا اوسیدونکي ټول په یوې ټاکنې کې بوخت ول
ملګرو زه غواړم داسې یو ښار ولرو چې موږ ټول پرې وویاړو خلکو ته هر څه مساعد واوسي او پرمختګ وکړي زه یو روښانه راتلونکی په دې هیواد کې غواړم
خاروال محمد خواته اشاره وکړه
تاسې څه غواړئ
خواړه
څه
زه یوازې خواړه غواړم
د خار خلک د محمد د ساده ځوابونو له کبله ډېر حیران وو
د هغه خبرې مو واورېدې
وویل چې زه خواړه غواړم
هغوی کریمې له هېره وویس او پر ځای د محمد شاوخوا ته ټول شول
دا سړی رښتیا وایي خواړه هغه څه دي چې موږ او زموږ کورنۍ ته ډېر اړین دي د سړي لومړنیو شیانو ته مو پام کړی دی
د کار په اړه څه
مالیه ډېره پورته ده
دا غواړي چې مالیات هم کم کړي
جرمونه به څنګه شي
ښه که کوم څوک له ما نه غلا وکړي نو زه به هغه ته درس ورکړم
تاسې واورېدل هغه د ښوونې او روزنې په اړه خبرې کوي دا مې ډېر خوښ شو
نور نو هیچا خاروال ته غوږ نه ایښود هغه خپل سلاکار ته مخ واړوه
دا سړی څوک دی
زه هم نه پېژنم خو که ده چې یو کار وکړي
محمد په دې هم نه پوهېده چې په خلکو یې څه اغېزه کړې هغه غوښتل له هغه ځایه لاړ شي خو خلک یې شاوخوا ته ولاړ وو کریمې د ښوونځي له غېږې څخه ماشوم واخیست او غوښتل یې چې ښکل یې کړي
ملګرو زه هم دا اوس چمتو یم چې رایه ورکړم موږ ټول باید نوم دې څه دی
محمد
موږ ټول ابو محمد ته د خاروال په توګه رایه ورکوو
زه
ټول موافق یاست
زه مخالف یم
اکثریت مهمه ده نه اقلیت محمده مبارک دی وی
کاری ښه و
ښه دا سړی نابغه دی هغه حتمن په سیاست کې ډېره تجربه لري
محمد اوس د خاروال په څوکۍ ناست و
خاروال باید کوم کارونه وکړي
دا رښتیا وایي دا هغه کار کوي کوم چې موږ ورته وایو ابو محمده موږ یوازې مکه غواړو چې په هغه کې شاد او شیدې روانې واوسي موږ باید څه وکړو
موږ مچیو ته اړتیا لرو
څه
مچۍ شاد جوړوي
هی زه پوه شوم چې دا څه وایي موږ ټول باید د مچیو غوندې په کار بوخت شو
مچۍ ټول یو ځای کار کوي
هغه د ډله ایز کار په اړه خبرې کوي زه درته وایم څنګه ده چې زه د سړک جوړونې اړوند مواد برابر کړم
زه کار کوونکی تیاروم
زه ماشینونه تیاروم
په دې توګه د ښار ټول کار کوونکي په کار بوخت شول او ټول کار کوونکو ښار جوړ کړ ټول کار کوونکو له وخت نه ګټه پورته کړه په ډېر لږ وخت کې ښار جوړ شو ښار بیرته خپل ځای پیدا کړ پیسې بیا ښار کې پیدا شوې او ټول خلکو ویل چې دا ټول د ابو محمد له برکته دي
هغه ابو محمد په رښتیا هم ډېر تکړه دی
که هغه نه وای نو موږ به څه کړي
وو ټول خلک هغه ته راتلل تر څو ترې مشورې واخلي
هوښیار ابو محمد د ژوند بریالیتوب راز په څه کې دی
خپل کروندې ته دې اوبه ورکړه
څه
ته کروندې کړې خو دې ته هیڅ پام نه کوې چې ورته اوبه ورکړي
ته رښتیا وایې که زه وغواړم چې پرمختګ وکړم نو باید د پرمختګ دانې په خپل ځان کې ډېر پیاوړې کړم مننه کوم ابو محمد
ای ابو محمد ما د خپل د ژوند لار ورکه کړې ده تر ته ووایا زه څه وکم ها
یو نقشه تیار کړه
څه
که تا سره نقشه وي هیڅ کله به لاره ورکه نه کې
ته بېخي رښتیا وایې زه څنګه کولی شم چې په خپل ژوند کې بریالی شم زه باید یوه نقشه جوړه کړم تر څو خپل کارونه سنبال کړم ډېره مننه کوم ابو محمده
ټول په دې باور ول چې ابو محمد تر ټولو تکړه او هوښیار هلک دی خو یو سړی و چې هغه یې هیڅ نه خوښېده کریمې څوک چې له ښاروالۍ څخه ووت بېرته خپلې زړې دندې ته لاړ او په چایخانه کې کار پیل کړ
هغه هلک مې هیڅ نه خوښېږي ډېر مې بدې راځي که مالداره هم وي که هوښیار هم وي خو هغه کمعقل زما دنده واخیستله
لږ تر لږه پخوانۍ دنده خودشته
زه د دې ښار ښاروال وم
اوز به حالت او گورا
سلام
ته چه غواړی؟
هیله کوم یو گیلاس چای راوړه.
کریمی د محمد مخې ته یو گیلاس چای کې خود.
دا خو بیخي زمونږ د کلي چای غوندې دی.
کلی تا کوم ښار کې ژوند نه کوو؟
نه، ما په کلي کې ژوند کوو.
په کوم کلی کې؟
کله چې محمد هر څه وویل نو کریمی پوه شو چې څه شوي دي.
ښه نو ته دا وایې چې ته د سیاست په اړه په هېڅ هم نه پوهېږې؟
سیاست څه دی؟ ها
ښاروال ټول خلک را ټول کړل او هغوی ته یې د محمد په اړه وویل.
سیاست څه دی؟ زه وایم چې هغه درغلی کړې ده، هغه هلک په هېڅ هم نه پوهېږي.
ته غواړې څه ووایې؟ ابو محمد ماته د ژوند بریا لاره وښودله.
هېڅ څه هم نه دي ښودلي. هغه چې تاسو ته څه ویلي تاسو په هغه سم نه یې پوه شوي. رښتیا دا ده چې هغه یو ساده سړی دی.
دا دروغ دي.
ته د دې لپاره دا خبره کوې چې تا په ټاکنو کې ماته وخوړه؟
تاسو ټول له ما سره قهوه خانې ته راشئ، زه به دا تاسو ته ثابته کړم.
خو په همدې وخت کې سلطنتي تخت په سرک را روان و.
دا خو امپراتور دی.
امپراتور له خپل اس څخه خلکو ته کتل.
د دې ښار مسؤل چې هر څوک دی هغه همدا اوس ماته راولی.
امپراتور وغوښتل چې ابو محمد وګوري.
هو
ولې؟
هیڅوک نه پوهېدل، خو امپراتور له دې نه مخکې په دې لاره هیڅ نه و راغلی.
ته ابو محمد یې؟
هو،
ما ستا د ښار د پرمختګ په اړه ډېر اورېدلي ول، ومې غوښتل چې په خپله راشم او ودې ګورم. تا ته دې مبارک وي، ډېر ښه کار دې کړی.
نه، تېروتنه شوې ده. امپراتور صاحب دې سړي درغلي کړې ده. دا کوم پلان له ځان سره نه لري؟
دا رښتیا وایي؟
هو والي جنابه.
محمد خلکو ته اشاره وکړه.
دا ټول کارونه دوی کړي، ما څه نه دي کړي.
ومولې دل ما خو تاسو ته وویل والي جنابه.
زه په تا ویاړم. زه په داسې یو کس چې ځان ته نه بلکې د خپلو خلکو په ګټه خبرې کوي زه پرې ډېر ویاړم. زه تا غوندې کس ته ډېره اړتیا لرم. ابو محمده، له همدې شېبې نه وروسته د وزیر په توګه دې ګمارم.
ستاسو وزیر؟
زما د خلاص کس محمد.
خو زه نشم کولی چې ستاسو د خلوري کس شم.
ولې نشي کولی؟
د دې لپاره چې زه چپ لاس یم.
ستا ټوکې مې خوښې شوې. زه لاړ شه او ټوکې دې ټول کا چې همدا اوس ماڼۍ ته لاړ شو.
هغه باید اوس په ماڼۍ کې ژوند وکړي. دا هغه کس نه دی چې ته په اړه فکر کوې. هغه بې سواده دی، بې تجربې دی. هغه د هېواد په چارو کې هېڅ نه پوهېږي. هغه د یو ساده بزګر زوی دی امپراتور صاحب.
ته د بزګر زوی یې؟ ها.
هو.
دا نه لیک کولی شي او نه هم لوست.
ته نه لیک کولی شي او نه لوست؟
نه.
نو د دې ښار ټول خلک تا د مشر په توګه قبلوي؟
هو همداسې ده. د خندا وړ څه ول؟
د یو بزګر زوی چې نه لیک کولی شي نه لوست، زما په امپراتورۍ کې تر ټولو تکړه ښاروال دی. څومره ښه.
امپراتور په زوره زوره وخندل چې زړه یې ودرېد او همالته په ځمکه پرېوت او مړ شو.
هغه له خندا نه مړ شو.
له ډېرې خوشحالۍ نه مړ شو.
ابو محمد اوس نو ته ماڼۍ ته نه شي تللی.
ساتونکي د امپراتور تاج را واخیست او محمد ته یې ورکړ.
دا ستا لپاره دی.
څه؟
مخکې له دې چې امپراتور مړ شي ابو محمد خپل وزیر ټاکلی و او امپراتور بل وارث نه لري، نو وزیر د هغه د ځای ناستی شو.
واو، آخر ابو محمد امپراتور شو؟
هو همداسې ده، ډېر زر هغه یو ښه امپراتور شو.
که څه هم د امپراتورۍ په اړه په هېڅ هم نه پوهېده.
دا مهمه نه ده چې یو سړی له کوم ځای څخه راغلی، یو تکړه سړی کولی شي له هر ځای څخه راشي.
ښه، دا ابو محمد کیسه څنګه شوه او هغه ته بیا څه ور پېښ شول؟ ها،
په اصل کې هغه یوه بله کیسه ده. محمد ماڼۍ ته لاړ او د امپراتور په توګه یې کار پیل کړ. هغه هلته هم ډېر ښه وځلېد. بیرته په کور کې د هغه مور په برانډه کې ولاړه وه او د خپل زوی انتظار یې ویست.
ښه ده هلک به اخر کله له خوراکي توکو سره کور ته راشي. زه خو نه پوهېږم چې د دې هلک راتلونکی به څه وي.
نو تاسو ولیدل چې دا مهمه نه ده د یو کار پیل څه وي. ښه رهبر له هر ځای او هر وخت څخه خپل کار پیلوي. دا هم د یو زوریو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
خواهد بود چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پاکستان که مداخلتون شدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ل آزادی رادیو نواورید.